سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځ استخباراتي ادارې آیس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی رئیس و. عوامی نیشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپلز پارټي، ملي جمهوری غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخلې په ترڅ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړي دي. دوی تور پور کړی چې حمید ته پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه مهال د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشی شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشت دي. فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنیو ورځو کې کابل ته هم تللی وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت تر غاړه اخیستی دی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ په یوه شویه میشته سیمه کې په برید سره 43 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر چې د یو مسافر وړونکي موټر هدف ګرځولی وو یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 6 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 163 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په 6 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 149 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکوونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن نه کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لري نه کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډاډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. بیا هم ستړي مشي د خبرونه ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري. مالداری په نوم د بشری حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت لورې له بشری حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاسو مفرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه زما یو فلم زلس کلن زوی ځان سره وړی، اگر چې هغه هیڅ کوم جوره مم نه لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې نن د اګست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتې عباسی له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او صبر کولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړی راتنګ کړي او د خیر راتلونکو په اړه یې ناهیلي کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې واقع ده طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې د ښځو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګوندوي هیوادونو د زورګونو افغانانو وستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو سار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتې عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یه باید ولری نیلری یوازه ساوی اخلی خونور ده جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات ده غچا پریال لکبلا رامست شوید چی حال تا اوز طالبان ده هوگی فکر حاکم ده او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړی نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشری حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې راپور کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړي چې په افغانستان کې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې تر څنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې د غراس طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو. یعنې د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی. پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت یې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو. ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر چهارشنبه فرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه از ما یو فلنزل اسکلن زوی زن سر وارای اگر شاقا هیچ کم جورم هم نلری او
خاغلی زیرک وایي دی خپل له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب سوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړي دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپل ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې 13 اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی وو، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راپورونه کولای شي په azadiradio.com کې هم ولولئ. وس هم ورزو بل راپور ته نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو له نیمه زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د خرج او نفقې ګټلو لامل د خپل زده کړو پریښودو ته اړ شوې دي. ځوان انجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوې دي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانانو وضعیت ډېر خراب دی، د کار فرصت نشته. تعلیم یافته ځوانان یې ګډې ته ولاړ وي یا ریکشا چلوي.
د اگست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بشمیره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو دریو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شل کلن نور الله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپل لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو ویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. مونتل د هر شرایطو قربانیو
د سپوږمۍ په نوم یو ځوان انجلۍ وای، د تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو روحي او رواني آرامتیا ترې اخیستې ده.
افغان انجونې په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحاً او روانن له ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیری چې ګواکې زنن له خبر راوي خشم د خوشحالي یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان انجونې پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته خځې او انجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې سوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلي او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر 13 کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال سادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې کوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلی، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دی.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې و چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبه په ورځ د اګست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې انجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو چپونو نس یو ویش 15 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکی پیښو ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمیر باروړونکو او مسافرونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لوی لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټ وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یو میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لوی لاره د باروړونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د باروړونکو او مسافرونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤول حاجی نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ زرغیدنې لپاره، غل ته هم دغه پروسه ډیره مغلقه و او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد ځانمنی
دیو. مسافر وړون کی شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ موږ ته ډیر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش اراده موټر هر ورځ په دې لار تګ را تګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لوی موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کوه هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لوی لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بل بدیل لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لوی لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له دریو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 میګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتب افغانستان کې د کار زمينه برابر سي، زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می دا چې په سنگین له سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته. او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته سلام. زه د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ خواته تېره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه، داسې سیلابونه راغله چې نه وسوي ګرسره در وسه چې ورکان سپینږیرې سره یې داغونه پیدا شي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی نه موږ سره راغلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې په خبرونه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو مقدمه ورکړې وه. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې حکم سره سم یې تحقیقات هم پیل کړي دي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کاروالی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واغیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادا کړی چې د یک شنبه په ورځ په یو شویه میشته سیمه کې په بریج سره دیاللس کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. د شپږیزه کرکټ لیگ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 98 منډې جوړې کړې دي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارګرانو د موقتی سفری اسنادو پر ضد اثر لننه کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان هم حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د فرانسې، بریتانیا او جرمنی مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له بریده ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکیچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې
کړې د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه نه وخته د هغه څه له کبله وتړل سوه چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات وراسته سوي او دې کار افغان سوداګر ګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا TAD په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي تونې دي د غاسنات پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې د غاسنادو تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لاري چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوی چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لاري چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لاري چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالره زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلیږي، خو د افغانستان له لارې دغو تلونکو لارویو ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دی د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان خو نه موقتی ډول په کال کې یو دفعه د دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لاره تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي. بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزا او پاسپورټ لري، او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ لري شي لاسته نو پاکستان حکومت ویزا نه ورکوي، او که ویزا ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزا اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته چپسان زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزي او بادرنګ او رومیانو او د ډېر ځینو راورسول. ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چورې ودرېدلې، دې ته چاته لاړه خپل کرایګانې مونږ پرلې. او ګم کشتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالدارې کشتمو هغه تقریبا 8000 روپو ته ورسو، او بادرنګ او کورمیان او پارس باندې کشتم 15 چنده اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساره وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پرې خودل نو هغه خپل مسیر ته ورسېدل، هلته دې مغیلات یا به کرا کړي څوک چا مال چې بېخي له منځ تللی نو هغه اکرام ونه کړه. او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کشتم پیسې او کرایي وکړه. ولله
بله، مننه. بیا هم تاسو ترزو فرهاد شینواری ته ورزو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، د پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته، هغه هم ریساري. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خو ته نه زی راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم می لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خو اوشه 4 کروڑ روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی، دې ته بیا فریج لګولی، اے سی لګولی او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان لرازی بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه زی. نو چې کله هم دا سختې په تورخم راشي دواړو خواو ته مطلب دی چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړږي، مطلب دی چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي. په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوی و چې د مارچ او دیرشمې نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر په دې لار باندې تګ راتګ نشئ کړی. خو بیا د هغې نه مخکې مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي. نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې صلاح شول، متفق شول، دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل، ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای او دیرشمه نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اګست لومړۍ نیټې نه مطلب ده چې دغه پریکړه عملي شوي، د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي، پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوې تباہ کړې بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول پکار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
او به د پاکستان چې د مونږ غونډي د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس اندغه یو خراب غونډي غونډي افغانستان سره چلند کی، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې را تاوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کوي چې دا یو عادي خبره ده. دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بزګرو ته او باغدارانو ته یو ضرر ورسي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلط پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان هم دا کار کوي، هم دا کار کوي د خپل دروازې تړلې ده. او دام هیر نشی چه ملمه بوه چه دوال خواهت زرر رسیگی که اخوانم سامان دازی افغانستان سوداگر ده اکثرن اغوی تا زرر رسیگی چه بیام زرری افغانستان تا ده، او جدی خوانم زی بیام زرری افغانستان تا ده. پاکستان دیر لوی لوبه که مون سرخ و متاسفانه چه قبلن داد جمهوریت پا وقت کیم افغانستان د چارواکي د په مقابل کې یو روښانه پالیسی نه درلوده، او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی طالبان هم نشي کوی چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده، اوس دوی منل شوی نه ده. نو په دغسې حکومت چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري، یو افغانستان دننه او ګاونډیانو سره، او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي مونږ سره، ضرر رسی افغان سوداګرو ته. زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی جوړ کیا موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی مملکه ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو حدنامه حقم به دوی باندې ده. نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډیر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درکه سخت زیانمن سوي دي.
دا زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو. نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ گاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي. که هلته مازیګر ونه درېږي خرڅ نشي. سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې بیا کوي. دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي. اوس دغه 2 بجې دلته په تورخم کې به وته گاډي سار گاډي ورار شي درسه پورې د سکینر خراب دی. دوره بجو پورې تورخم کې دوره بجو نه ستا چې حرکت وکړته و بج یو نیمه بجې ته پاکستان چوټي راځي. پیغه له روسه چې د تاسناد ورکې د چستان آباد ته جدي باندې سار کیږي. اته سار منډې ته چلاش مکمل ټول ځان دی. دوه غاډي زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړې ده، صادرات نه پرېږدي. شون چې دوه فرون ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې غاډي به تاسناد ور زمون ټول غاډي اسناد هم لري، ویزم لري، ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي، توان کیږي.
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونې واوریده. خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوند دوی اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي؟
موږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیو سره مشرانو په واسطه او طاقت تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاقت او اتا وزارت مالیه، وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي څنګه کېشتم ستونزې چې هغه د کېشتم خپل بیا اندازې اوچت کړي ده. یو بیساد یا دوه بیساد نه چې به یې بیا اندازې خپل کېشتم اوچت کړي ده او موږ ته ډېر غټه ستونزه ده. موږ دا مشکل بار بار ول مشران لم ویل دي او د تاغ په ضد طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټوله چدلې ده. دا خو سپورټ خبر نه ده، دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګنټه و دریږي ټول نړۍ ته خبريږي. په ګنټه کې کوم مشکل نه شته نړۍ ته خبريږي. متاسفانه چې څوک په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ ضرر مونږ باوالاو ته رسیږي چې اوس ارزان ترين شي په ټول نړۍ کې. او زه چې فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ول چې موږ صرف هم دغه پاکستان مارکیټ لرو، بده ته مارکیټ نه لرو. نو هغه پاکستان هم دغه کله په یو باندې کله بل باندې مالونه ایثار شي او اوس خپل بیخې به اندازې هغه کشته مې ټیکس چې دی لګولې ده موږ مالونه چې اوس په اصل دي زی اله نه کې چې ما ډریور او دادی مسئول دي ګمرکی پوره کی نور با والا ده
تنپاتیکی. ډیر مننه. د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصل ازادي رادیو. ځینی موټر چلوونکو شکایت لري چې د تاګ را تاګ د لن محل اسناد او پاخستلو کې ځند راځي.
نو می وسیم د دینګرار ولایت ما مشکل دغه وی چې ټیټ په نامه کار دی ټی ډی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي د سیو چی وی یو نیمه میاشو شو لږ ما جمع کړي د تر څه پور لاندې راوته. بس وختنه مو دغه د پوښ وی چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې حالت خبريالي کوي د ټی ډی اسناد په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي.
ځنې د کی دوه قسمه خبره ده. یو خداوا چې ځنې ډرورانو ته به مشکل پېښ شوی که وي او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه د اسناد داخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګرۍ نه د اسناد داخلي اوس ځینې ډرایوران بیا پکې موږ وکتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواده دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته ښه ډېره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد یې ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه زه دوه واره په خپله باندې تورخم ته تللی وم، هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې دي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي، نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشا یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درېو ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغې طرف نه هم مطلب په لسګونه ګاډي پاکستان ته راغلي او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا، ځکه زه دوه ځل په خپله تللی وم ما وکتل او که چرته ترافیکي ستونزه را مخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي یا بیروبار زیاتي یا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته او چې چا سره هم داس نه دي نو دوی په دې لار باندې تګ را تګ کړی شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ را تګ کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی، ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی هغه چې په وخت باندې راونه رسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي، یعنی کمی راشي، چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کې هم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورزو. شیرزي صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي، تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنی څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتي لوب هم کړی ده، هم تجارت افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوب کوي، په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي اته کډوال سره دوی سیاسي او استخباراتي لوب کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل هم دا چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده او دا چې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوس خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره، او پاکستان هم هماغه مخته شوې ده په تجارت هم دا سیاسي که لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قایم حکومت رانشي ډیپلوماسي یا د ګاچ افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کړې ده مخکې هم بیا هم به کوي بیا هم به کوي او څوک نشته چې جدی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچې میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا مېلمه چې وایي چې څوک بے سواده د ډریوران دا د بے سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا کنسولګری چې په جلال آباد کې ده چې دوی هم داسې لوبه کوي، هم داسې والی چې د ډریوران د چجار نه دوی پیسې واخلي، هم دغه بیداری فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. او بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی هم داسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي، هغوی هم دریوانان بیسوادان ده، نو ولی هغوی ته اسناد میلاویږي چې افغانستان دریوان ته ووایه چې بیسواد ده او بیسوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړي. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده، هر څه باندې دوی په سیاست کې او سیاست د سیاست سربیره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله کنسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. څلور نیم دهه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډیره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو ته راځو که چیرې تورخم دروازه او نورې دروازې په یوه او بل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بالاخره هغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداري وکړي یا څه رانیسي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تجارانو د میوه او سبزي نظر دا ده که چیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي، اول خو باید مغه زوړ په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره و هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی و په افغانستان کې، مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پیدا کی کی چې ورو دا کاغذ دی زر توضیح کی ډریوران ته، یا که د ویزې مشکل نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزا ورشي، پاسپورټونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزا ورکول شي، او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانی شي افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي، ولې چې سبزي او میوه خود سه وشيده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه ته خپل کرام خرچم نه پوره کوي. نو ویلم د پاکستان حکومت او طالبان نو دا ده او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسيږي، بلخصوص دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر د افغانستان په سبزي او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسيږي. مونږ بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی ده پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزي چې د پاکستان لور راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لور راځي یا د افغانستان لور راځي دا ټکسونه بیخي سرمابین کې سره په 15 اخلا مدي شپږ دي و دي لس دي تم ماف کا مونږه ماف کو او مونږ دې خبر ته چا لبیک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دواړه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډېر ورانه تم همچنان چې دا کاغذ ډېر پوس مشکله جوړیږي شاید چې پلس 15 ورځو کې دا کاغذ ډېر ورلا تر نه شي کا بازار سی اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډېر پیسې دی وغواړي او
کله
چې بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نو
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي.
دل روبائے ماں پری بدی تر مرگان نکم دست آد رو با پری بدی تر مرگان نکم دست آد رو با اس میں نگار نشوی دنکا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دنکا اقرار نشوی پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیار سلا پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیار سلا دزم آیار نشوی زما دلدار نشوی دزم آیار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سلا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سلا